السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شپې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته را بولم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي نن چهارشنبه د 1390 کال د سمبلې وګي یوشتمه د 2013 کال د سپتمبر 12مه ده د ننګرهار ولایت په مومندري کې د پرونی خونړې حمله پاړه ورستي جزئیات درکو چې لا هم د وژل شوو کسانو د شمیر د زیاتېدو پاړه جدي اندېښنې موجودې دي پرون په مومندري کې د خلکو په یو لاریون ځانمرګي برید 2 کسان ووژل او لسګونه نورې ژوبل کړل نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه خبرونه سرټکی د اسلامي همکاري د سازمان رئیس یوسف بن احمد الوسیمن وای د هغه څه ستاینه باید وشي چې نوموړی د سولې لپاره د افغان حکومت ابتکار بولي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي سکل محرم په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د افغانستان امنیتي وضعیت تغییر کړي او د چین او روسیې ولسمشرانو موافقه کړې چې د نړیوالې سولې او ثبات د ډاډمنېدو لپاره خلکو کې دواړخیزې اړیکې پراخوي پوره خبرونه د اسلامي همکارۍ د سازمان د رئیس د هغه څه ستاینه کړې چې نوموړی د سولې لپاره د افغان حکومت ابتکار بولي یوسف بن احمد الوسیمین د سیشن پورس په جده کې د سازمان لغونډې وروسته په یو بیان کې ویل باید افغانستان سولې او ثبات ته ورسیږي او دغه هیواد د ټولو لورو ترمنځ خبرې وشي تمه کیږي چې د اسلامي همکارۍ سازمان به د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د دینی عالمانو د نړیوال کانفرنس په سپارښتنه یو پریکړه لیک صادر کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه غونډې هر کله کړه او ویل دي د دې جديد غونډې ګډونوالو په افغانستان کې روانه جګړه وغندل او د سولې د پروسې پر دوام ټینګار وکړ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سږ کال محرم په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د افغانستان امنیتي وضعیت تغییر کړی د نوموړي په وینا په تیر کې جنگ تحمیل شوی او اوس د افغانستان د خلکو د ملي یووالي پر ضد جنگ دی د ارګ په یوې خبر پاڼې کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د سېشنبې په ورځ د اهل تشیع عالمانو سره په لیدنه کې کړي دي خغلی غنی ویلی د محرم د مراسمو لپاره لمړی درجه امنیتی تدابیر نیول شوی ولسمشر غنی په داسې حال کې راډ ورکوي چې تر دې مخکې د کابل لویدیز کې د شیعاګانو پر مذهبي مراسمو او نورو ولسی اهدافو پر لپسې تروریستي بریدونه شوي په دې لړ کې وروستي بریدونه په دشت برچی کې د میوند پر ورزشي کلب او سره نږدې وشول چې ورزشکاران نندرچان او خبرلانی قربانیان وو د افغانستان او هندستان ترمنځ د تجارت او پنګونې دویم نندارتون نن د امریکایي استازو په ګډون د هندستان په ممبای ښار کې پیلېږي دا نندارتون د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس ایج لخوا جوړیږي په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په خپل فیسبوک باندې پیغام خپور کړی او ویلي دی غواړي افغانستان ته نور پنګونه راجلب کړي څو دغه هیواد وګړي اقتصادي هوساینې ته ورسیږي
I will be joining Afghan, Indian and US business leaders and government
They way زبا په دین اندارتون کې د مخکخو افغان سوداګرو او د افغانستان او هند له استازو سره ګډون وکړم څو د سیمه ایزو اقتصادي اړیکو د ټینګښت لارې چارې ولټو او افغانانو سره مرسته وکړي چې هوساینې ته ورسیږي ټاکل شوې د بریالیتوب د لارې په نوم د اقتصادي نندارتون د ممبای په ښار کې د سپتمبر تر 15مې دوام وکړي په کابل کې د امریکا سفیر جان باسوي تیر کال په ورته یو نندارتون کې تر زرو زیاتو سوداګرو او پنګوالو ګډون کړی و چې په نتیجه کې د 1 مليون ډالرو په ارزښت قراردادونه لاسلیک شول د جرمونو پر ضد نړیواله محکمه وایي په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د جنگي جرمونو د تورونو په اړه خپل کار ته دوام ورکوي په حق کې د دې محکمې ویاند فادي عبدالله د سیشن بپورس د ازادي راډیو خبري څنګه ته وویل د جرمونو نړیواله محکمه یو خپلواک نړیوال قضایي بنسټ دی او د نړۍ یو سلو درويشتو هیوادونو ملاتړ کړي عبدالله زیاته کړي د قانون دی و محکمې په توګه به دا بنسټ خپل کارونو ته دوام ورکوي تر دې یو ورځ مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت څلاکار جان بولټن خبرداري ورکړی وو کچېری د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د جنگي جرمونو د لګیدلو تورونو په اړه څېړنې ته دوام ورکړي امریکا و پر دې محکمې بندیزونه ولګوي د چین او روسیې ولسمشرانو موافقه کړې چې د نړیوالې سولې او ثبات د ډاډمنېدو لپاره خپلو کې دواړخیزې اړیکې پراخوي شي جن پینګ د سېشمې پورس د ختیځ په اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې ولادي وستوک ښار ته ورسید د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د خپل چینایي سیال کوربه وویل د هوکړو په نتیجه کې د شویو د دواړو هیوادونو واردات او صادرات په نړیواله سطح زیاتېږي روسیې او چین تایید کړي چې وروسته له دې به په ډیرو دوه اړخیزو تجارتي راکړو ورکړو کې له خپلو پولي واحدونو کار اخلي. دا اقدام د وارداتو او صادراتو په معاملو کې د بانکونو په شرایطو او د نړیوالو بازارونو په خطر کې ثبات رامنځته کوي. د چین ولسمشر هم وویل چې پر سوداګریزو مسلو سربیره هیواد یې باید له روسیې سره د یو کمربند یو لارې د پروژې په خاطر هم اړیکې پراخې کړي. د هند په جنوب کې د یو بس موټر د شپکېدو پیښه کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي. هندي چارواکي وایي د سېشنبې د ورځې په دې پیښه کې همدارنګه لسګونه نور ټپیان هم دي. د دې بس پر لیل یو عبادت ځای څخه د جکتیل ښارګوټي ته ستنېدې چې بس موټر یې په یوه دره کې لاندې وغورځېد. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پر خپل ټویټر ویلي دې پیښې خواشینی کړې. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د اروپا پارلمان تورن کړی چې هڅه کوي بوداپست تهدید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپا د پارلمان وکیلانو د هنګری په وړاندې د اقدام په اړه څېړنې پیل کړي. د هالند د حکومت یو استازي د سیشن پورز د هنګری او صدر اعظم ویکتور اوربان په اړه د راپور خپرولو وروسته په سټراسبورګ کې د اروپا د پارلمان غړو ته وویل. په دې راپور کې په جامع ډول په هنګری کې په رسنیو او اقلیتونو د بریدونو او قانون ماتونو په اړه بحث شوی دی. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ. یونامایا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او افغان حکومت په ننګرهار کې پرونی خونړۍ حمله غندلې. د ننګرهار په مومندرې کې په لارون کوونکو ځانمرګې برید شوی و.
دوه دیرش کسان شهیدان شوي دي او 123 نور ټپیان شوي دي. د یو شمېر ټپیانو حالات هم نازک دي، ښایي چې د شهیدانو په شمېر کې تر دې هم زیاتوالی راشي.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلی هیڅ کله به د سپتمبر 11 بریدونه هیر نه کړي.
هغه څه چې په هغه سهار دلته پیښ شوي وو هیڅ کله به یې له یاده ونه باید. د 11 سپتمبر له بریدونو مو زده کړي وي او په ځیرکتیا او بیدارۍ د خپلو خلکو دفاع وکړو.
نږدې 3000 کسان په امریکا کې د القاعدې په بریدونو کې وژل شوي او د ژوند رنګونه هم لرو.
دروازه چوکاټونه انوارې د اشپزخانه انوارې هر شی چې غواړي موږ جوړوو.
بیا مو هم سهار په خیر. رازو لمړی مطلب ته. په ننګرهار ولایت کې د پرونی ځان وژون کې حملې د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو په اړه جدي اندېښنې موجودې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي په دې برید کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 500 زیات بللی دی. خو د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویلي د مومندرې ولسوالۍ په ډکې سیمه کې دې برید لږ تر لږه 2 کسان وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه او افغان حکومت دغه تفصیل اجمل اند پر رپورٹ کی.
ننګرهار پرون بیا د څو خونړیو بریدونو شاهد و چې لسکونه کورنۍ د ویر په ټغر کې نیولي. په یوه ورځ سلور بریدونه وشول چې پکې څو خونځي او د مومندرې په ولسوالۍ کې د ولسي خلکو یوه لویه اعتراضي غونډه په نښه شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دفتر یا یوناما دا بریدونه په سختو ټکو غندلي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې ماموت غوښتنه کړې چې پر ولسي خلکو دا ډول حملو ترسره کوونکي دي عدالت ته راخکل شي. د یوناما په یوې اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي د خونځیو د زده کوونکو په شمول د غیر نظامي خلکو وژل یو فجیع او کرکجن تروریستي اقدام او له نړیوالو قوانینو څخه شدید سرغړاوی دی. د یوناما په اعلامیه کې په ننګرهار کې په ځانګړې توګه پر ولسي خلکو او خونځیو د پر لپسې بریدونو په اړه اندېښنه ښودل شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مومندرې په ولسوالۍ کې پر ولسي خلکو دا برید غندلې. لارک څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې د پیښې له قربانیانو سره په مرسته ټینګار شوی خو دا ډول پر لپسې د بریدونو د مخنیوي لپاره د اقداماتو څه نه دي ویل شوي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي سهراب قادری بیا رسنیو ته ویلي لږ تر لږه 50 مړي او 3 ټپیان روغتونونو ته وړل شوي. خو د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي چې تېره شپه یې ازادي راډیو ته خبرې کولې د مرګ ژوبلی د شمیر پاړه ویل
د مومندری ولسوالۍ په ډکی سیمه کې لارون کوونکو باندې د شوی ځانمرګي برید پترس کې 22 کسان شهیدان شوی دي او یو سل او 23 نور ټپیان شوی دي. 15 تنه ټپیان چې روغتي حالت یې نازک وو د الوتکو په وسیله مرکز کابل ته ولېږدول شول. اوس هم په حوزوي او ځینو روغتونونو کې د یو شمېر ټپیانو حالات هم نازک دي، ښایي چې د شهیدانو په شمیر کې تر دې هم زیاتوالی راشي.
تر دې مخکې په جلال آباد ښار کې د نجونو یو ښوونځي ته نږدې دوه پرلپسې چاودنې وشوې چې یو تن یې وواژه او څلور تنه یې ټپیان کړل. د بیسودو ولسوالۍ کې هم د نجونو یو ښوونځی د چاودنې شاهد و چې یې چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. خو د مومندرې په ډکې سیمه کې چې خلک د سیمه ییزو پولیسو د یو ځایي قومندان پر ضد د اعتراض په توګه لارې ته راوتلي وه او د جلال آباد تورخم لویه لاره یې تړلې وه، ځان وژونکي برید درنه مرګ ژوبل اړولي. د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو سربیره د دې ولایت څو ولسوالیو کې د داعش د وسلوالې ډلې د خراسان څنګه فعاله ده. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي ناصر کمواله ازادي رډیو ته وویل تر هغې چې د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو د مرکزونو پر ضد پراخ عملیات ونه شي دا ډول بریدونه به دوام پیدا کړي.
ننګرهار ولایت په ډېری ولسوالیو کې د مخالف وسلوالو لکه داعش دي که طالب دي ډېر پراخ نفوذ لري، هلته دوی ډېر قوي مراکز لري. تر څو پورې چې په ولسوالیو کې د دوی دا مراکز له منځه لاړ نه شي، د دوی بنیادي مرکزونه له منځه لاړ نه شي، همدارنګه د پولې نه هغه غاړه د ډیورنډ د فرضي کرښې نه هغه غاړه د دوی لوی لوی مرکزونه دي، د هغې ځنه جبهګیري کې دې خواته راځي. تر څو چې دغه مسایل جدید ډول باندې ونیسل شي او دغه مراکز د دوی له منځه لاړ نه شي، په ننګرهار کې امنیت راوستل دی په ټول افغانستان کې دا ناشونی خبره ده.
که څه هم د ننګرهار د وروستیو بریدونو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې دا ډول بریدونو پړه تر ډیره د داعش وسلوالې ډلې منلې. افغان او امریکایي چارواکو تل ټینګار کړی چې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد اقدامات کوي، خو داسې ښکاري چې تر اوسه پورې د دې وسلوالې ډلې پر ضد داسې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی چې د دې ډلې تروریستي فعالیتونه راکم کړي. یوازې په تیرونه کې د ډلې په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
په ننګرهار کې مو د پرونی تروریستي برید په اړه باندې جزئیات واوریدل. اوس به هم راشو په دې اړه یوې مرکې ته. ولې د دا ډول بریدونو مخه نه نیول کیږي؟ د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ډاکټر ناصر کاموال وایي څو چې په ولسوالیو کې د داعش په او طالب او نورو حکومت ضد ډلو پر ضد قاطع عملیات ونه شي، په دې ولایت کې دا ډول پیښو مخه نه شي نیول کیدی. اجمل اند له ناصر کاموال سره خبرې هم کړې دي.
ننګرهار ولایت په ډېری ولسوالیو کې د مخالف وسلوالو لکه داعش دي که طالب دي ډېر پراخ نفوذ لري، هلته دوی ډېر قوي مراکز لري. تر څو پورې چې په ولسوالیو کې د دوی دا مراکز له منځه لاړ نه شي، د دوی بنیادي مرکزونه له منځه لاړ نه شي، همدارنګه د سیمې د پولې نه هغه غاړه د ډیورنډ د فرضي کرښې نه هغه غاړه د دوی لوی لوی مرکزونه دي، د هغې ځنه جبهګیري کې دې خواته راځي. تر څو چې دغه مسایل جدید ډول باندې ونیسل شي او دغه مراکز د دوی له منځه لاړ نه شي، په ننګرهار کې امنیت راوستل دی په ټول افغانستان کې دا ناشونی خبره ده. دوی د دولت
دوی وخت په وخت موږ له ننګرهار نه رپورټونه لرو، د ټول افغانستان نه خو له ننګرهار نه د داعش د وسلوالو ډلې پر ضد د عملیاتو، د طالبانو پر ضد د عملیاتو، د هغوی د مرګ ژوبلې ارقام دوی خپروي. دغه عملیاتو څه نتیجه نه ده ورکړې او که فکر کوي چې دا عملیات اسې نه دي لکه څخل چې ویل کېږي.
وقت دسې ده چې تاسو ولې د تیر کال د بمونو د مور په نامه باندې په دغه سیمه باندې وغورځول شو، یعنی هر څه چې دوی دلته ماته سمختي ویلې دغه نمایشي بڼه لري. دوی چې کوم ارقام اعلانې د مخالف وسلوالو د مړینې، یعنی حتی تر اوسه پورې څوک نه دي موږ پیدا کړي چې هغه وویل چې واقعاً دغه ځای کې سل کسان داعشیان یا سل کسان طالبان وژل شوي دي. دوی همیشه ماښام چې خبرونه چې نشري دي ویل کېږي په چې په ننګرهار کې دومره داعش ووژل شو، دومره طالب ووژل شو، نه د دوی مړي چا ولیدل، نه د دوی زخمیان چا ولیدل. په کوم طرف باندې لاړه موږ دا وایو چې که چېرته د ننګرهار وضعیت ته دوی پاملرنه ونه کړي، د ننګرهار وضعیت کنټرول نه شي، د ننګرهار بد وضعیت په ګاونډیو ولایتونو مستقیماً په کابل باندې بد تاثیر لري، نو زموږ هیله او غوښتنه د مرکزي حکومت نه ده چې دوی په دې اړه باندې جدي اقدامات وکړي، د نړیوالې ټولنې سره دوی وغږېږي.
تاسو د مرکزي چارواکو سره وخت نا وخت غونډې لرئ؟ آیا دا په دې وروستیو کې خپله ولسمشر ننګرهار ته تللی و یا د تاسو د ولایتي شورا غړي قومي مشران وخت نا وخت ګوري له مرکزي چارواکو خپل له ولسمشر سره یا له نورو لوړ پوړو چارواکو سره؟ تاسو دغه خبرې هغوی سره کړي دي؟ دغه مسایل هم هغوی سره یاد کړي؟ هغوی څه وایي؟
نه ولدا چې ولسمشر ننګرهار ته دوه درې کاله راغی، هلته مو سره دا خبرې یادې شوې. دوه ورځې وړاندې ما په خپله په ارګ کې چې د مشرقي ولسونو سره جمهور رئیس ناسته لرله، د نګرار د خلکو په سازولۍ په کې مخفله خبرې کړي او دغه وسنۍ اندېخلې دغه نن چې څه پېښ شوي دغه ورته ما ویلي دي چې د نګرار دغه وضعیت دی دا اوس چې کوم حالت دی دا یو نسبي امنیت دی د حل لار دانه ده.
د ننګرهار د ولایتي شورا د غړي ډاکټر ناصر کاموال خبري مو واوري دي. د ننګرهار د پرونی ورستي خونړي بریټ پاړي تحلیل له موږ سره شریک. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځ مطبوعاتو تبصرې وایي.
یو ایس ټوډی ورځپاڼې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 منټې پر پیښه لیکنه خبره کړې ده. دا ورځپاڼې لیکي څو میاشتې وروسته به د امریکا په متحده ایالاتونو کې په زرګونو کسان چې تر اوسه ولس کلن دي د پوز پلیکو کې د خدمت لپاره نمونه ثبت کړي. یو ایس ټوډی لیکي دا هغه کسان دي چې کله د افغانستان جګړه پیلې ده نو دوی لا زیږېدلې نه وو. ورځپاڼه څرګندوي د افغانستان جګړه په 2000 لومړي کال کې د سپتمبر د 12 منټې تر بریدونو یوه میاشت وروسته پیل شوه چې په څو اونیو کې طالبان پکې بې واکه شول خو دا جګړه لا هم روانه ده. په دې جګړه کې له پیله تر اوسه 2200 امریکایان قرباني شوي چې په دې شمېر کې هغه شپږتن هم شامل دي چې روان کال په افغانستان کې وژل شوي. یو ایس ټوډی لیکي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو له مسلې رانیولې تر دې پورې بحثونه شوي دي چې د دې جګړې واک خصوصي امنیتي شرکتونو ته وسپارل شي، خو بالاخره نتیجه دا شوه چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه او دا یې څرګنده کړه چې واشنگتن به پرې نشتي چې طالبان بیا واک ترلاسه کړي. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ بیا لیکلي دي چې خصوصي امنیتي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې د سپارلو بحثونه لا هم روان دي. خو رسپانه لیکي په پوزي برخه کې د امریکا یو شمیر با تجربه کسان لکه ماک ماستر، جیمز ماتیس او جان کیلی چې په خپل پوزي تجربه لري تیر کال د پلان سره مخالفت کړی وو او د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په وروستیو کې هم په یوې خبري غونډه کې وویل چې دا ښه نظر نه دی. نیویارک ټایمز رسپانه بیا په یو مطلب کې د طالبانو له لوري د لسکونو افغان پوځیانو او پولیسو د وژلو مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي چې د امنیتي ځواکونه د دوشنبه په ورځ د افغانستان په شمال کې د څلورو حملو پر مهال وژل شوی دي. د رسپانه په باور وروسته تر دې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل او امنیتي مسولیت یې په بشپړ ډول افغان ځواکونو ته وسپاره، د دغو ځواکونو د تلفاتو شمېره هم لوړه شوه.
مرنه چې تر دې د مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په لویدیځ کې د هغو کسانو شمیر چې د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي له هغو نورو چې په دې سیمه کې د نامنیو له امله بې ځایه شوي زیات دی. دا لومړی ځل دی چې په یو سیمه کې د نامنیو په نسبت وچکالۍ ډیر خلک له خپلو اصلي مینو کډه کېدو ته اړ کړي. په دې اړه تفصیل د نوري اسنوري په ریپورت کې.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان له لویدیځ څخه د وچکالۍ له امله ټول ټال 215,000 کسان بې ځایه شوي چې دا په دې هیواد کې د روان کال له پیل راهیسې د ناامنیو له امله د بې ځایه شویو کسانو 250,000 زیات دي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتونو او مرستندویه ټولنې د سیشن بې په ورځ په جنیوا کې خپور کړی ویل شوي چې له 2 میلیونو زیات وګړي هم د اوبو د کمښت له خطر سره مخامخ دي. په راپور کې ویل شوی چې په یو شمیر سیمو کې بزګر د حاصلاتو لټولو وروسته د نویو کښتونو لپاره تخم نه لري او مالونه هم د خوړو لپاره څه نه لري. د رویترز راپور له مخې افغانستان چې نږدې 40 میلیونه نفوس په کرنه او مالداري بوخت دی، د هیواد د کرنې د وزارت د چارواکو په وینا سکل د وچکالۍ له امله د کرنې حاصلات په 40% کم شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې 140,000 کسان د سپتمبر تر 9 پورې په یوه اونۍ کې د بادغیس ولایت مرکز قلعینه او تکړه شوي دي. د ملګرو ملتونو په یو بل راپور کې ویل شوي چې د ورته ستونزې له امله په اګست میاشت کې له 100,000 زیات کسان هرات ښار ته کډه شوي وو. په یو راپور کې دغه راز ویل شوي چې د اټکل له مخې 2,200,000 کسان به په روان کال کې په افغانستان کې وچکالۍ اغیزمن کړي وي. د ورلد ویژن انټرنیشنل مرستندویه ټولنې د ارزونې له مخې په بادغیس کې تقریبا ټول خلک وایي چې د مخکېني کال په نسبت د خوراکي موادو وضعیت خراب یا ډیر خراب شوی دی. د دغې ارزونې له مخې په دې ولایت کې اکثره بزګرو تیر فصل حاصلات نه دي ټول کړي او تقریبا ټول د نوي فصل د کرلو لپاره تخم نه لري. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په دې ولایت کې مالداري هم په سلو کې څلوېښت کمه شوې ځکه د مالونو لپاره نه څړځایونه شته او نه هم خوراکي مواد. د فیوز نت په نوم یوې ټولنې چې په نړۍ کې د خوراکي مسؤلیت د څارنې خدمات سرته رسوي د اګست په 1 په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خوراکي موادو له بحران سره مخامخ دی. بحران د دې ټولنې دریمه درجه ده، څلورمه یې اضطراري حالت او پنځمه یې هم غمیزه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا مرسیال ولسمشر مایک پینس وایي هیڅ وخت په خپل هیواد د سپتمبر د 12 نیټې بریدونه نه هیروي. مایک پینس دا څرګندونه د دې بریدونه د 12 کلیدې په مناسبت پرون په پینټاګان کې ویغونډې ته کړي. 12 کاله مخکې د القاعده شبکې لخوا په یو لړ تنظیم شوی بریدونو کې چې په نیویارک، واشنگټن او پنسلوانیا کې د الوتکو په وسیله ترسره شول تقریبا 3000 کسان وژل شول. په دې اړه اجمل اند نور جزئیات راکوي.
دا هر کال په څیر د امریکا په بیلابیلو سیمو کې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو د قربانیانو د یاد مراسم جوړ شول، خو په نیویارک، واشنگټن ډي سي او پنسلوانیا کې بیا د قربانیانو د یاد مراسم تر نورو ستر وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پنسلوانیا ته ولاړ او هلته یې د یونایټډ درې نوې الوتکې د قربانیانو د کورنیو غړو ته وینا وکړه. دا د الوتکې سپرلیو نوه پرېخې چې الوتک تختونکي د الوتکه په امریکا کې له یوې بلې ودانۍ سره ټکر کړي او د الوتکې دننه د اخوډب په نتیجه کې په یو میدان کې د الوتکه نسکوره شوه. په پینټاګون کې چیرې چې درې الوتکه ټکر شوې وه، د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وینا وکړه. هغه څه چې په هغه سهار دلته پیښ شوي وو هیڅ کله به یې له یاده ونه باسو. باید د 12 سپتمبر له بریدونو مزده کړي وي او په ځیرکتیا او بایدارۍ د خپلو خلکو دفاع وکړو. د 2001 کال د سپتمبر په 12 نیټه د القاعده شبکې 19 خړو د امریکا څلور ملکي الوتکې وتښتولې. ترهګرو دوه الوتکې په نیویارک ښار کې له دوو دنګ ودانیو سره ټکر کړي. په درېیم الوتکه یې پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت په نخښه کړه او څلورم الوتکه په پنسلوانیا کې ولوېده. له دې بریدونو وروسته جورج ډبلیو بوش چې هغه وخت د امریکا ولسمشر و، طالبانو ته ضرب الاجل وټاکه چې د القاعده شبکې مشران دي واشنگټن ته وسپاري او په افغانستان کې دي د ترهګرو تروریستي کمپونه له منځه یوسي. کله چې طالبانو دا غوښتنه ونه منله، نو د 2001 میلادي کال د اکتوبر په 10 نیټه د امریکا او برتانیې لومړی بریدونه د طالبانو پر رژیم پایل شول. د طالبانو د رژیم له نړېدو وروسته د هماغه کال په ډسمبر میاشت کې د بن کانفرانس وشو او افغانستان کې موقت حکومت رامنځته شو. سره له دې چې د سپتمبر د 12 نیټې له بریدونو څخه 12 کاله وتلې، خو امریکا لا هم په افغانستان کې نظامي حضور لري. په افغانستان کې نه یوازې دا چې نامنی او ترهګریز بریدونه کم شوي نه دي، بلکې زیات شوي دي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې له دې چې ولسمشر شي د افغانستان پوځي ماموریت یو فاجعه بللې وه، خو امریکایي نظامي قمندانان او لوړپوړي جنرالان استدلال کوي چې د خپل هیواد د ساتنې لپاره په افغانستان کې ډېره دي او پرې به نږدي چې له دې هیواد څخه په داسې یو حالت کې ووځي چې نړیوال والی ترهګری ډلې بیرته افغانستان ته راستنېدای شي.
اوس هم د خبرونو لنډیز ده. اسلامي همکاري د سازمان رئیس یوسف بن احمد الوسیمین د هغه څه ستاینه کړې چې نوموړی د سولې لپاره د افغان حکومت ابتکار بولی. هغه ویلي افغانستان سولې او ثبات باید ورسیږي او د دې هیواد د ټولو لورو ترمنځ باید خبري وشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سږ کال محرم په داسې فضا کې لمانځي چې د افغانستان امنیتي وضعیت تغییر کړی. هغه د اهل تشیع او عالمانو سره په لیدنه کې ډاډ ورکړ چې د محرم د مراسمو لپاره لومړی درجه امنیتي تدابیر نیول شوی. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د تجارت او پانګونې دویم نندارتون نن د امریکایي استازو په ګډون د هندوستان په ممبئی ښار کې پیلېږي. د جرمونو پر ضد نړیواله محکمه وی په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د جنگي جرمونو د تورونو په اړه خپل کار ته دوام ورکوي. د چین او روسیې ولسمشرانو موافقه کړې چې د نړیوالې سولې او ثبات د ډاډمنېدو لپاره خپلو کې دوه اړخیزي خبرې وکړي. او د هند په جنوب کې د یو بس موټر د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک لوستلی شئ. د کجکی په بند کې چې د اوبو اصلي ارتفاع او یا متر وي، اوس مال شپږ 30 متره راښکته شوی. د برېښنا د فابریکې مسؤلین وایي که اوبه 30 متره راښکته شي، برېښنا بندیږي او د لګولو لپاره هم اوبه نه پاتې کیږي. الیاس دایی په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال دی، د کجکی بند ته ورغلی او په دې اړه باندې یو رپورټ رالیږلی.
د کجکی د ډم په منځ کې د خوازې په نوم ټاور چې د کرهنې د پاره اوبه د هغه ځای کنټرولېږي پر ډاګ ولاړ دی او د لیر نه د 30 متر اوبو د کمښت تور داغ ښکاري. د بند په ځینو برخو کې وړې وړې غونډۍ او تپې چې کلونه نوې ښکار سوي وس د اوبو د کمښت لامل معلومیږي چې د ابیاری او برښنا د مسولینو جدي اندیښنې راپورته کړي دي. ویل کېږي د اوبو په نسبت چې د بند څخه وځي څو واره کمی اوبه دم ته راځي، ځکه نو ورځ تر بلې د اوبو ذخیره خالي کېږي. موږ د کجکي د برښنا د فابریکې تر ټولو وروستي او لندنی پور ته راغلو. د ماشینونو د غږ له امله شی نه اورېدل کېږي، هر طرف سرې اشارې لګیږي، ځینې د احتیاط خو ځینې بیا د برښنا او ماشینونو د کنټرول دپاره دي. په کجکي کې د برښنا د فابریکې مرستیال انجینر غلام رضا وایي دمګړی د اوبو د سطحې د کموالي په خاطر د دروی نه یو توربین درولی دی.
اوس فعلا د اوبو سطحه لکه څنګه تاسو معلومات لري 80 متره دی. په دغه د اوبو سطحه کې موږ ظرفیت اوس یو ماشین مهم درولی دی چې دغه دوه ماشینه هغه تولید کولی سي تقریبا 20 تولید کولی سي. اوس لپاره
څو ورځې وړاندې د دریو توربینونو د برښنا د تولید په خاطر په اوسط ډول هر ورځ په یوه ثانیه کې نږدې 80 متره مکعب اوبه وتلې چې د دغه کار له امله هر ورځ دم 1.5 سانتي متره خالي کېدی چې د مسولینو په خبره که داسې دوام کړی وای د روانې میلادي میاشتې تر پایه شاید د برښنا او کرهنې دپاره اوبه په ټپه درېدلې وای. خو د کجکي د محلي مسولینو تر څنګ د برښنا د فابریکې د مامورینو په ګډه مشوره د دوشنبه په ورځ یو توربین په دې خاطر وتړل سو چې په سرعت د اوبو د سطحې د راکمېدو مخه ونیول سي. چې کلونه آباد وي نو د کجکي د بند د اوبو اصلي ارتفاع د 80 تر 100 مترو وي، خو په دې ورځو کې 40 مترو ته راکښته سوې ده چې ورسره جوخت د برښنا تولید هم د 150 میګاواټ څخه 120 میګاواټ ته راکښته سوې ده. خو ولې ویل کېده که چیرې 3 کاله باران او واوره هم ونسي